د مشال د نور د ناسا تخبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اکثر لمومن د خبرونو وړاندې فرخنده سلو تخنیکی همکارې نادری سلامونه ومني هلالم چې روغ جوړ بهستې وخت شوه 15 بجې په دې خبري غړي کې اوري په لاهور کې بم چاودنه تغراز په بلوچستان کې د زده کوونکو احتجاج او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو فرخنده ست تا چې تاسو ته تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په لاهور کې نن په یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور ژوبل دي په کوټه کې زدهکوونکو د خپل دوه ملګرو د لادرکۍ خلاف مظاهره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل اروپایي اتحادیانو سره د خبرو د بل پړاو لپاره برلین ته رسیدلې دي د خبرونو تفصیل په لاهور کې نن په یو بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوی او تر شلو زیات نور ژوبل شوی دي پاکستانی رسنیو د لاهور د پولیسو چارواکو په حواله ویلي چاودنه نن په انارکلی بازار کې د دکانونو مخې ته په یو موټر سایکل کې د چاودونکو توکو له وجې شوې ده په وژل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی د انارکلی بازار د لاهور په یو په مصروفو بازارونو کې دی چې په سلګونو د دکانونو دي او هر وخت پکې ګڼه ګوڼه وي د پاکستان سرکاري ایجنسی ایسوسییټډ پریس او پاکستان خبر ورکوي چې وزیر اعظم عمران خان د پیښې د متاثر کورنیو سره غم راضي ښودلی او چارواکو ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی بلخوا د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار د دغه پیښې وروسته نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې سیموار کسان به زر تر زره ګرفتاروي او پر خلاف به قانوني کاروایي کیږي بلخوا د بلوچستان نېشنلیسټ آرمی په نوم یو ویډیو د دې حملې ذمہواری منلې خو د لاهور پولیس چارواکي وایي چې دوی پلټنې پیل کړې دي او د اعلان د واضح شوې چې دغه برید تر شا څوک دی په کوټه کې پروند بلابل ستکونکو اتحادیو مظاهره کړو له حکومتې د بلوچستان په هنتون د دوه ستکونکو د منډل غوښتنه کړې ده سهیل بلوچ او فسی بلوچ د تیر کال په نوومبر کې په زور غیب کړل شو په احتجاج کې شامل د پښتون ژغورنې غورزنګړي زبیر شاه آغا مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په خپل وعدو عمل وکړو دا کسان دې زر را پیدا کړي تر اوسه حکومت په دې اړه په دې وروستیو کې سندې ویلي خو د لادرک بلوچستان د منډل لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پر سنس ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په زرګونو ځوانان لادرکه کړی دي خو د پاکستان په وزدریز لري چې غیب کړل شوي کسان په زرګونو نه دي او یو حکومتي کمیشن د دې مسلې د حل لپاره کار کوي د جماعت اسلامي ګوند سېنټر مشتاق احمد د جنوري پر شلم علي مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي له حکومت غوښتلی چې په هیواد کې دننه د لادرکو کسانو مسله د زر تر زره هوار کړي نوموړي په خپل خبرو کې ویل دا د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو ژوند خوندي وساتي
لافته افراد څنګه لافته شو ریاست شته دی ریاست د دستور کې دا لایف اینڈ لیبرټی دا ریاست په خپل ذمہ غستره ژوند او ازادي او دې سره پراپرټی پروټیکشن ا پراپرټی دا نه ممکنه ده دا مسنګ پرسنز چې دی دا زموږ په مخ باندې سپېړه ده
دا له هغه وروسته دا چې د جنوري پر 13 د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستی ادارې د ورکو کسانو د منډلو په چارو کې پاتې راغلي دي د پاکستاني ورسنیو لمخې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله دا خبره د پنجاب د یو لادرک خبريال او بلاګر متاثر نارو د مقدمه او د اوریدنې پر مهال کړی دا تاسو مشال رادیو ته وګورئ د پاکستان صحت وزارت وی په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د کورونا وایرس شپږ زره اته سوا او اته نوې کیسونه راغلي چې د سرا په دې ملک کې په دې وایرس تختو کسانو شمیر دیار لسلکا 15 زرو او 200 رسیدلی وزارت په خپل ویب سټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شو کسانو شمیر 9202 د خو یو 1.2 ملیون ترې جوړ شوی هم دي او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل اروپایي اتحادیانو سره د بل پړاو د خبرو لپاره برلین ته رسیدلی دی بلینکن په داسې حال کې له خپل اروپایي اتحادیانو سره خبرې کوي چې د یوکرين او روس پر پوله د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله تناو رامسته شوی او هلته د یو ممکنه برید ویره هم لیدل کیږي بلخوا واشنگتن هڅه کوي چې له ماسکو سره تناو راکم کړي بلینکن بنن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي هلته د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره خبرې وکړي په برلین کې د جرمني برتانیا او فرانس له بهرنیو چارو وزیرانو سره به هم ویني دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري په لاهور کې بم چاودنې غنو کسانو ته مرګ جوړ لړولي او د بلوچستان پوهنتون له درخواست د کونکو د میندلو لپاره احتجاج شوی.
په یونیورسيټي یو لوی اداره ده کیمرې لګېدلې دي سپیریټیان ستاسو په دې موجودګي کې بیا هم چې یو سړی د یونیورسيټي زپورته کیږي دا ډېر د تعجب خبره ده.
او پر دې هم راپور لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت راکمېدو ممکنه وجوهات څه دي.
نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کیږي.
او قبایلي زده کوونکي وایي په پوهنتونونو کې ورته خپل ځانګړې کوټه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي.
اوس چې څنګه هغه وایي وینا تاسو مرچوي اوس کوټه خبرې پکې ختمې شوې دي نو زه مرټ خبره کوي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو راځو لومبي موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم واردل چې د لاهور په انارکلی سیمه کې نن بم چاودنې دوه کسان جوبل کړي او څه باندې شل یې جوبل کړي دي. دغه راځه د لاهور پولیسو ویاند رانا عارف او ډان ورسپانې څخه پخلی کړی چې بم په یو موټر سایکل کې ښودل شوی و. پر دې اړه معلومات اخلو هلته په لاهور کې د شخصي ټي وي جیو د خبریال طاهر جمیل نه چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون پکر خره. طاهر صاحب ستړي مشي یو لومبۍ پوښتنه ستاسو نه ده چې دغه چاودنه څه وخت او کله او څرنګه رامنځته شوه؟
بالکل دا د لاہور هغه تاریخي بازار دی انارکلی بازار کوي دې کې یو سیما دا پان منډي دې کې دا چاودنه وشولا مخکې مقامي وخت مطابق په کم دوه بجو دا ټیم چې چاودنه کې وشوا ابتدایي طور باندې چې کوم ریسکیو اهلکار تا اور اچل د دوی دا د پریس ریلیز جاری کې چې دا سلندر د مارتا دا پولیس صاحب د سکیورټي ایجنسیز او د پولیس اهلکار د چور اچل دا خبره کنفرم کړه چې دا سلندر د مارتا نه دا او باقاعده یا تکن گردی دماکا دا او موٹر سائیکل کی او دا پلانٹڈ ڈیوائس نے سب کڑے دا اگے دماکا دا جے جے عمل دے دوا جنا یا کسان اساس دا دا شہیدان کول یو کے دل نہ کالو معصوم دے او بل کس کی بک کم شہید دے اغا یو دے کالا عمر دے او دے گے تقریبا 25 کسان دے کی زخمیں دی چے لاہور گھاٹ ہسپتال دے میو ہسپتال ال دے شکڑی دے 26 دے 25 کسانوں کی درے زنانم شامل دی درے زنانا زخمیں دی او دی رشتی کم دی دا زنان سڑی دا زخمیں دی او دے دماکے نو فورن بعد بولے سال دا سیدلی دے دے او کم علاقہ دا اگر ٹول خپل کنٹرول کے خط دا او خلاصنے تا کڑی اگر علاقے نا ٹول علاقے کارڈن اف کڑے دا بولے سو دا وئی چے ال دے ٹیم پرانزی کیمون مال دا موجود دی او مزید کم تفصیل کی
طاہر استاسو دغه واس کې لګ شور راځي چې دغه خپل ځنو خوځيږي خو تاسو وایي چې دغه چاودنه نن په انارکلی بازار چې کومه پان منډي د حالت کې شوې ده او په هغه کې دوه کسان مړ شوي دي او شپږی شغه جوبل دي او تاسو وایي چې دغه وروسته پولیسو دغه سیمه خپل ولقه کې اخیستې ده. دا هم راته و چې په جوبلو کې څومره زخمیانو حالت هغه نازک دی او دا هم چې د پیښې وروسته د خلکو څه تاثرات دي دغلته؟
د کم زخمیان چې دي زوبل چې کم کسان چې دي کې سلور کسان د سي دي چې اغا ډېر زیات حالت تشویشناک دي او د وخت اغا آی سی یو کې دي او هغه علاج معالجه جاری ده. باقی دوه کسان دي دي چې اغا زخمیان دي معمولی زخمیان دي او د پنجاب وزیر صحت ډاکټر یاسمین راشد وس اغا سپټال کې د ټول ویزیت وک زخمیان او عیادت یې وک او هغه له بعد میډیا سره گفتگو کیږي دا هغه دا ویل چې ډېر زخمیان چې دي هغه معمولی زخمیان دي او ډېر آرتھوپیډک یعنی کې اډو کم داغا دی زخم دل تڑیل دی او سلور کا سال دی چی آگا دیر زخمین دی او دی چاودین نفاز حالات حال دا چکم دی دیر زیادہ پیفناک دی خلق دیر زیادہ تیرے دلی دی کیونکہ تا مصروف مارکیٹ دے سار نہ بجے نہ دا مارکیٹ کلاو چی او مخصن نا وقت شپین دو بجے او دو بجے پر دا مارکیٹ کلاوی صرف سلور یا پنجو گھنٹو دا دا 24 گھنٹو کی دا مارکیٹ بندی گی دیر زیادہ مصروف مارکیٹ دے خود چاودین نفاز حال دا دیر زیادہ خوف دے خلق دیر زیادہ پریشان دے او دیر حالات دی چې وڅ کوم نو مارکیټینګ چې کوم دی
ټول خلک بند کړي دي او ډېر یو پریشانۍ او خوف یو لهر دی هغه علاقې
تایر پلن ټوک کرا ته دا وایي چې بلوچستان نېشنلست آرمی په ټویټر باندې لیکلی چې دغه برید دوی تر سره کړی دی. ستاسو څه نظر دی؟ څه معلومات لري؟
دغه اطلاعات هو سپوري دا سوشل میډیا باندې او ټویټر باندې دا گردش کوي. هو سپوري د پاکستان کم چارواک دي یا پاکستان کم پولیټیکل کم کسان دي یا حکومتي شخصیات دي یا کومه پولیس دي. هو سپوري دوی هیڅ قسم دی منه د عمل دوی هو سپوري دی ورکړي او هو سپوري هغه نه دوی د سره د عمل ورکي وزیر اعظم یا وزیر داخله شیخ رشید نو هغه نه بعد به موږ دې باندې څه ویل.
سم ډیر زیات مننه تر جمیل خو وختونه تاسو تن کو دا امنگ سر لاہور نا دا شخصی ٹی وی جیو خبریال طاہر جمیل تاستے معلومات درکو چی نن دا لاہور پا انارکلی سیمہ کی پا پان منڈی کی بم چاودنه شوی دا بم پا موٹر سیکل کی خودل شوی وو دا چارواکو پا خبر او دغا چاودنه کی دو کسان هغه عمل شوی او شپگیش جوبل شوی دغا خبریال دا خبر کی او تاسی دا هم وردل چی پا سوشل میڈیا کی پا ٹویٹر بانی بلوچستان نیشنلیسٹ آرمی دا برید زمواری منلی خو طاہر جمیل وو چی لا هم دا پاکستان دا کورنو چارو وزیر یا نور چارواکو پولیس چارواکو یا کم سیاستوالان دی هغه تر دې د ما په سن دی ویلی چې دغه برید چا تر سره کړی دی.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو درې میاشتې کېږي چې د بلوچستان دوه زده کوونکي لا درک لري د هغوی ملګري د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راوړي چې دا کسان پیدا کړي. پرون هم په کوټه کې احتجاج شوی چې پکې ګډونوالو له حکومت غوښتي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. مظاهرچیانو دا هم ویلي چې که دا زده کوونکي د امنیتي ادارو لخوا د کوم جرم په تور وړل شوي وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبریال ایوب ترینه کوي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه تیر کال د نومبر په میاشت کې د لادرک سود اوس د کونکو د میندلو په خاطر د بیلابیلو زده کونکو د اتحادیې له لوري د جنوري په 19 نیټه په کوټ کې لاریون راوتلی او د کوټ پرس کلب او مخته په یوه مظاهره کې بدل شو. پر دې مهال مظاهره چانو په لاسو کې پلی کارډونه نیولي او څه داسې شعارونه ورکول. تیر کال د نومبر په لومړنۍ نیټه د بلوچستان پوهنتون کوټ څخه دوه زده کوونکي فصیح بلوچ او سهیل بلوچ لا درک شوي وو، لیکن د حکومتي تسلۍ وروسته دوی نه دي راغلي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی جان زیب عرفال وایي چې په درو میاشتو کې د لا درک زده کوونکو نه راتګ په ټولنه کې تشویش زیات کړی دی.
په یونیورسيټي یو لوی اداره ده، کیمرې لګېدلې دي، سکیورټیان شته، سکیورټي شته، اف سي شته، لیوي شته، پولیس شته، دا ټول هلته شته. نو په دې موجودګي کې بیا هم چې یو سړی د یونیورسيټي سپورته کیږي او دغه سپورته کیږي، دا ډېر د تعجب خبره ده. دا د ریاستي د ادارو په دغه باندې کدغن باندې یو سوال دی چې بالکل ریاستي ادارې په دې شي کې ناکامه دي. عوام ته ولس ته تحفظ ورکول او د دوی تعلیم ورکول دی په دې شي کې بالکل ناکامه دي.
پر دې مهال په مظاهره کې برخه لرونکي د سهیل بلوچ ورور جمیل بلوچ د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د دوی مور د لومړۍ ورځې څخه د سهیل بلوچ د لوړ زده کړو مخالفت کړی وو.
ظاهر خبره ده چې یو ژوندی انسان چې د یو کور ورکی په هغه کور کې بچا حالي په پښتو کې مثال دی چې مځکه هغه سوځي چې اور پر بل دی. زما مور د دې مخکې چې بلوچستان یونیورسيټي کې موږ سویل لپاره اډمیشن اخیستل هغه ټیم د وویل چې زه خپل زوی نه استوم، خو موږ ورته وویل چې باید دا خو نو د ژوند یو ضرورت دی او د ده د مستقبل مسله ده. موږ د سهیل سره یو انسان جوړو، سړی خدای دی، موږ یو انسان ځینې جوړو چې علم ور سره، خو ده وویل چې ما تر معلوم دی زما زوی ته زما سره لیرې کوي.
و دې مظاهره ته ونا کوونکو وویل چې تیر کال د نومبر د میاشت په وروستیو ورځو کې صوبایي وزیر عبدالرحمن کیتران له لوري ودوی ته تسلي ورکول سوی و چې په 15 ورځو کې به دغه لادرک زده کوونکي مندي، لکن په دې کې درې میاشتې تیرې شوې. په دې اړه د پښتون تحفظ مومنټ یو غړی زبیر شاه آغا د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د فصی بلوچ او سهیل بلوچ د مندلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د مشر سرکار ټولې مذاکرات وکړي، قبلونه وکړي، ناستې را سره وکړه، وخت یې واخیست، خو دغه باوجود دغه ځوانان نه دي خلاص شوي. دغه چې ورته وګورل خوزدار یونیورسټي هم طالب علمان پورته شول، د اوتل یونیورسټي هم پښتانه پورته شول. نو موږ دا وتلي په دې پسې دا ریاست غواړي له پښتنو له بلوڅانو څه دي؟ دا هم موږ تعلیم ته پرېږدي، نه موږ د خپل وطن د خپل ژبې د خپل شناخت نه تشخص ته پرېږدي، دوی چې خپل وطن بچاو کو، خپل تعلیم بچاو کو، خپل ځوانان بچاو کو، او هغه په لادرکه خلک چې دي هغه راوباسو. او حکومت بلوچستان چې له موږ سره کم کول کړی وي، چې کم ځوانان به دوی زر تر زره را بازیابه کوي، هغه نه دي پوره کړي.
دلته خبره یادونه ور ده چې د بلوچستان پوهنتون کوټي د زده کوونکو د مندلو په خاطر د مظاهره په داسې وخت کې سوې ده چې د دې څخه یوازې یوه ورځ له مخه په بلوچستان اسمبلی کې د حکومت لخوا و حزب اختلاف ته تسلي ورکول سوې وه چې په صوبه کې د لادرک کسانو د مندلو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، چې له امله یې د بلوچستان د کورنۍ چارو د سلاکار میر زیالانګو په وینا 90% خلک و خپلو کورو ته راغلي دي. خو د لادرک بلوچانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ پرسن له لورې ویل سوي دي چې د تیر کال د وروستیو میاشتې راهیسې یو ځل بیا په صوبه کې د بېګنا کسانو د لادرک کېدو او مسخ شده مړو د مندل کېدو لړۍ زیاته سوې ده.
مشال لډیو ته وګستی ایوب ترین تاسو ته معلومات درکول د هغه مظاهری په اړه باندې چې د لادرک زده کوونکو په اړه باندې وا، او هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستي ادارې د ورکو کسانو د مندلو په چاره کې پاتې راغلي دي. په سینټ کې هم د لادرک کسانو پر موضوع خبرې شوې او له حکومت غوښتل شوې چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور دی چې په زرګونو خلک یې نیولي چې خپلوانو ته یې درک نه ښایي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې د لادرک کسانو شمېر هغومره نه دی څومره یې چې د بشري حقوقو فعالان ښایي. د پاکستان د تحریک انصاف حکومت د دې مسلې د حل لپاره د یو قانون مسوده تیار کړې چې لا هم سینټ ته د رای اچولو لپاره نه ده ورلل شوې. تفصیل د هارون بادشاہ په دې راپور کې.
د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ د جنوری پر اتلسما یو ځل بیا استفسار کړي چې حکومت ولې د پنجاب دیوا لادرک خبریال او بلاګر مدثر نارو په شمول د پام وړ شمیر نورو ورکو کسانو د مندلو په چاره کې ناکامه شوی دی. چیف جسٹس 13 دسمبر میاشت هم په یاد مقدمه کې ورته ریمارکس ورکړي وو. مشر قاضی البتہ د نه ورځې په اوریدنه کې وویل چې کتر راتلونکي اوریدنې پورې چې د فبروري 14 نیټه ورته ټاکل شوی، له اسلام آباد د کسانو په غیبولو کې د لاس لرونکو عناصرو پر ضد کاروایی و نشوانو عدالت په د ذمہوارو پر ضد خپل پریکړه واوروي. بلخوا د جنوري پر 13 د پاکستان سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان هم په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله پورته کړه او حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي.
بلوچستان کې جو مسنګ پرسنز هي،
دیوای د بلوچستان چې کوم لادرکه کسان دي، پتیر عبدالحمید زهری، د غلور سیده حمید او د نورو ورکو کسانو د کورنۍ وغړي د بلوچ مسنګ پرسنز سازمان په ملتیا د محل د کوټه پرس کلب مخې ته ناستي. حکومتي کسان باید دوی ته ورشي او اوخ کې وچی کړي. په بلوچانو سربیره پښتانه هم ورکتي، دا ټول د پاکستان وګړي دي. د پارلمان د بشري حقوقو کمیټي باید په دې اړه څه وکړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د ملي جمهوري غورزنګ مشر محسن داوړل چې د اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړی دی، د جنوري پر 19 مشال لډو ته وویل دوی هغه رنګ چې لازمه ده د ورکو کسانو موضوع نه ده پورته کړی شوی. نوموړي زیاته کړه کمیټې په دغه اړه یو حکومتي بل منظور کړی، خو ورسته پکې د کورونا او چارو کمیټې ګوتې وهلې دي.
بل کې هغه څه لګ ډېر وراله صدا سي او کچ په جنسو سو دا و کوي کچ سره ثابت نه کوو واغې ته پکې ملټا جرم یې خده، خو هغه هم د دې ارسه باوجود اوسه پر پاسنټ کې په ایجنډا نه دراوسته. د پاسنټ کې هو د اپوزیشن اکثریت ته کچره په ایجنډا راوستو حکومت ته، نو اپوزیشن مته د دې ته ګوري کچره د بل په ګټه او ځکه چې هغه چې کوم اوریجن چېرې مداري بل دا وړو پہله پہله زمونږ د هیومن رائټس کمیټې نه پاس کړو، دا اوس هغه بل پاتې شوی دی چې په هغه کې دی بلا چیر کړه.
د 2001 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړو. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. د موړې د احتساب قومي ادارې نیب مشر هم دی. د بلوچستان د کورنیو چارو محکمې د تیر کال د اکتوبر پر 1.5 ویلي وو چې د ورکو کسانو د موندنې کمیشن په کوټه کې د خپلو لس ورځنیو اوریدنو په پای کې د 200 ورکو بلوچستانو د بازیابۍ تصدیق کړی دی. د بلوچستان های کورټ د یو پخوانی جج فضل الرحمن په مشرۍ د کمیشن د 111 ورکو کسانو مقدمې اوریدلې وې. خو د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نومې سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د جنورۍ پر 19 مشال ریډیو ته وویل د دا محل د کراچۍ او د ملګري د کوټې پرس کلبونو مخې ته په احتجاجي کیمپونو کې ناست د ورکو بلوچستانو د بازیابۍ غوښتنې کوي. نوموړی البته له پارلماني ګوندونو غواړي چې د لادرکه کسانو مسلې د حل لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
چیف جسټس های کورټ اسلام آباد دا ډیر وخت دا آرڈرونه کوي کې مسنګ پرسنز په راولې های کورټ یا عدالت یا هر څه جرم کړی دی وي ته عدالت ته راولې, لیکن د دې آرڈر باندې عمل درآمد نه کوي. دا کوچنیان غا ماشومان غا دا یخ کې دا برف باری کې دا باران کې دوی خپل پلار ورور یا نور خلک لپاره دوی ناس دی انتظار کوي کې کله ازما پلار راضی ازما ورور راضی ازما زوی راضی.
ماما قدیر بلوچ د تیر کال په نومبر کې مشال لیډو ته ویلي چې د دوی د شمیرو تر مخه له بلوچستان 250,000 بلوچستان غیب دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عالم زیب مسید د جنورۍ پر 19 له مشال لیډو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې ریاستی ادارو له خیبر پښتونخوا زرګونه کسان اوچت کړي دي. د اسلام آباد های کورټ د جنورۍ 13 په اوریدنه کې د پاکستان لوی څارنوال یا اټارنی جنرل وویل حکومت کله هم د کسانو د غیبولو پالیسی نه ده لرلې. د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د تیر کال په فبروري کې په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د بلوچستان د ورکو کسانو مسلې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې زردا دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم وایي چې له پارلمانه د یو قانون په منظورولو د ورکو کسانو د مسلې د حل په لټه کې دی.
اسلام آباد های کورټ په دروستیو کې د لدره کسانو په اړه څه څرګندونې کړي دي؟ هارون بادشا په دغې تاسو ته راپور وړاندې کړ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د تیر کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتګ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان برآمدات کم شوي. د دواړو خواوو شریک چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکي د دې وجه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل ښایي. د دې رسمیت نه پیژندنې له امله نړیوالو سره د افغان بانکونو راکړه ورکړه محدوده شوې. د دې ترڅنګ ځینې سوداګر وایي چې په افغانستان کې اقتصاد خراب دی. اوس خلک د پخوا په شان سودا نشي اخیستلی نو ځکه هلته پاکستاني مالونه کم ورول کېږي. تفصیل د منور شاه په دې راپور کې.
په پېښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدي د جنورۍ په 19 مشال ریډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنورۍ په 13 یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وایي چې د پخوا پرتلا دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دې نه اندازو کې پروس کال دا ستمبر تر دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ ایکسپورټ کړیو. ودین پروس کال کم ستمبر تر دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے دیگا 35,72,00,000 ڈالر شوی دی. ودین کے تقریباً 48% کمی را دو. مون کو غیر دنین دا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکونا تسلیم نہ کی تاسو شپک میں آشو دا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مونگ تا فارم ای ورکی ولیکن دا مال کم ایکسپورٹ کی دی بنے بینک فارم ای ورکی.
ضیاءالحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیٹ بینک سوداګرو ته د ډالرو په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14 څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کسټمز د څانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15 د تورخم ګیټ د دورې پر مهال خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د هواري لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صابه هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلېدو سره د دې هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کی د خرید قوا یا پرچیزنگ پاور کم شوی دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې، اقتصادی د سرمایه گزاری فرار وشو، خارج ته لاړلې، پیسې وغتلې، نزاعتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودریدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کونسلګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشی حمید الله فضل خیل مشال لريو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي، ځینې تکنیکی ستونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغو ستونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلي ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شوو ستونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلا په دغه نوي حکومت راتک سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوي حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړی ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کېږي. نو یوه وجه دا ده چې ټیټیانې نه کېږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت راکم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمیدالله فضل خیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کونسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د رقمېدو په موضوع مو له منوشا راپور واورېدو. اوس راځو بلې موضوع ته. د ژغورې نړیوالې ادارې IRC ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په هر دویم کور کې د ښځو سره تشدد کیږي. د دې ادارې چارواکو په سواد کې د عامه پوهاوي لپاره جوړ کړي یو سیمینار کې زیاته کړه چې د ښځو ترڅنګ پر ماشومانو هم تشدد کیږي. ګډونوالو له خلکو وغوښتل چې پر تعلیم دې توجه ورکړي او د ښځو ترڅنګ د ماشومانو حقونه هم خوندي کړي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
سیمینار کې د ثوابې سره تعلق لرونکي د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي سنا وایي
زموږ په ذهن کې اکثر صرف تشدد نه بدار اتل چې وهل ټکول دغه خنند دي ورشاپ یا دغه نه پس موږ د دام پتو لګی د چې په دې معاشره کې ښځې سره معاشرتي یا دغه نه د جایداد حق غستریا دغه نه د اسپیټال حق غستریا دغه نه د یو مور جوړېدو حق غستریا اغه له د یو ښه صحت حق غستل اوم پغی منی او تشدد دي.
سیمینار کې د نرخزیان نه هم کسانو ګډون وکړو چې پکې د سواد خواجه سره اتحادیې مشري کوونکي نادیا خان وی چې دوی هم د قانون څخه خبر شول او ورته معلومه شو چې د تشدد کوونکو په ضد به څه کول پکار وي.
دغه تشدد یوازې په زنانو په نارینه نه کې په موږ باندې زیات کیږي. زنانه خو د خپل دغه کورنۍ د وجنې وشي زموږ د خو چې کم دینو الډی خبر ده چې موږ بهر ګرځو را ګرځو سوک आवाज وکي سوک سو کې سوک سو کې نو دا غي په وجه چې کم دینو زموږ سره دا غي په وجه تشدد شو مو ته خبرو کوچ بای تاسو आवाज ولي کوي مخ په لار روان تاسو خو سنه وایو نو غي راو ګرځي زموږ سره خپل تشدد وکي.
نمبر سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد اعظم وای چې دوی ته د تشدد کار ډیر مریضان راځي، پکې خزي او ماشومان هم شامل وي. سیمینار کې د متاثر خلکو سره رویه او هغوی ته اخلاقي او قانوني مرسته ورکولو په اړه معلومات ترلاسه کړل.
اوس تشدد څو قسمه دی او په کم ځای کې پدوي کیږي؟ نو تشدد زموږ سره قسمونه بیا ډیر راځي چې هغه جنسي راځي، هغه جسماني راځي، هغه سوشل راځي، ذهني زموږ سره راځي. بل تشدد چې دې ته زموږ سره په وړو باندې هم دی په لویو باندې هم دی په زنانو باندې هم دی په ترانسجنډر باندې څومره چې دی په هغوی باندې هم دی.
سیمینار کې ناستې د سوات مقامي خبریالی شایسته حکیم زیاتوي چې د تشدد له وجې په معاشره او خاندان اثراتو په اړه واورېدل او دغه به اوس د خپل راپورونو برخه جوړوي.
زموږ په ژوند څو اثرات پریوزي یا د چا چې تشدد وکړلې شي د هغوی سره سره د هغوی خاندان د هغوی ماشومان یا کورنۍ چې دا هغوی ته څونه مطلب هغوی څونه متاثره کېږي د دغې سیزونو د وجې نه. دلته موږ نن ډېر داسې سیزونه زده کړل او د ټولو غټه خبره دا ده چې قوانین چې کم دي یا خو د بعض خلک یا زیاتره خلک داسې وي چې دغه قانون یا دغه قوانین ته رسایي یا خپل هغوی ته خپل حقوق یا پته ورته هم نه وي چې لکه زموږ دپاره هم داسې قوانین شته دی.
سیمینار دا بیا کوونکو په دغه موقع زیاته کړه چې دوی یو مقصد چاپیریال کې د تشدد په اړه پوهه راوستل دي نو بلخوا متاثره خلکو سره اخلاقي او قانوني مرستې هم کول دي چې هم دغه روزنه ترلاسه کوونکي به دوی ته پناه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستې 15:30 بجې شوي او فرخند اسد هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې له خبرونو لنډیز وګورو.
په لاهور کې نن په یوه بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. پاکستاني رسنیو د لاهور د پولیس چارواکو په حواله ویلي چاودنه نن په انارکلی بازار کې د دوکانونو مخې ته په یو موټر سایکل کې د چاودونکو توکو له وجې شوې ده. په وژل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د انارکلی بازار د لاهور یو په مصروفو بازارونو کې دی چې پکې په سلګونو دوکانونه دي او هر وخت پکې ګڼه ګوڼه وي. د بلوچستان نېشنلېست آرمی په نوم یوې ډلې د دې حملې ذمہواري منلې، خو د لاهور پولیس چارواکي وایي چې دوی پلټنې پیل کړي دي او دا لانه د واضح شوي چې دغه برید تر شا څوک دي. په کوټه کې پرون د بېلابېلو زده کوونکو اتحادیو مظاهره کړې او له حکومت یې د بلوچستان پوهنتون د دوو زده کوونکو د موندلو غوښتنه کړې ده. سهیل بلوچ او فسی بلوچ د تیر کال په نومبر کې په زور غیپل شوي وو او لا یې هم صدرک نه لګي. د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري پر 6 له مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي له حکومت یې غوښتلي چې په هیواد کې دننه د لادرکو کسانو مسله د زر تر زر هوار کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل دا د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو ژوند خوندي وساتي. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر 13 د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستي ادارې د ورکو کسانو د موندلو په چارو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان صحت وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,398 کیسونه مخې ته راغلي دي چې له دې سره په دې ملک کې په دې وایرس تاختو کسانو شمیر 1,50,000 ته رسیدلی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي اتحادیانو سره د خبرو د بل پړاو لپاره برلین ته رسیدلی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي اتحادیانو سره خبرې کوي چې د یوکرین او روس پر پوله د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله تناو رامنځته شوی دی.
دا پرخنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د بادغیس زلزله ځپلي وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د ګل په ورځو سخت زلزله وشو، لسګونو کسانو ته د سر او مال تاوان واوښت. زلزله ځپلي چې د کور وسایل یې تر ملبی لاندې شوي او هوا هم ډیره سړه ده د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل د اسمت ساروان په دې راپور کې.
بادغیس ولایت زلزله ځپلي وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرشوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلي مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له 9 غړو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړې شوې وه. یو بل زلزله زپلې خیر محمد وای
دیوال پر موج را چپاسو موج تر لاسو دقیقو پوری تر دیوال لاندې وو یوازې مو سرونه لکنډوالو راوتلی وو د نورو هم همدا حال وو
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وای هر څه یې له لاسه ورکړي بې کوره شوی د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي دی زیاتوي
یو تن شهید شو زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول درې تنه په یو کور کې ژوبل شول دوه په بل کې موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل نور بې کوره یو هر څه تر خاورو لاندې ښخ دي
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلي چې کابو 800 کورونه پکې وو وران شوي دي د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورونکي د هغو کسانو د موندلو لټه کوي چې احتمالاً تر کنډوالو لاندې دي
توس مت سروان چې تاسو راپور وړاندې کوو چې بادغیس ولایت کې زلزله ځپلي په څه حال او څه قسمه مرستو ته اړتیا لري اوس راځو یوې بلې موضوع ته اوریدونکو یو شمیر افغان نجونو او میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سرکاري پوهنتونونو د بیا پرانیستو په محتاطه توګه هرکلی کړی دا براس حال کې دا چې له میاشتو راهیسې د ښځو حقونو فعالان او نړیوال له افغانستانه غوښتنه کوي چې د میرمنو حقونه پر ځای کړي د 2020 کال د اګست له 15 څخه طالبانو افغانستان نیولې دي نور تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې له میاستو میاستو اعتراضونو او له نړیوالو فشارونو وروسته طالبان د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي یو شمېر نجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي د ښځو د اخونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
زه فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې پر روان سورز کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان سي ذکر او ناس دواړه کولی سي چې خپل درسونه وایي البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده ذکر لپاره به جلا درسونه وي او د اوناس لپاره به جلا درسونه وي
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلېدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل طالبان داسې مهال د نجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي
راپور موارد چې په افغانستان کې جنکۍ د تعلیم په مت کې له څه قسمه ستونزو سره مخ دي او بیا هلته کې واکمن طالبان څه وضاحت ورکوي چې څرنګه به دغه ستونزه زر تر زره هواره شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پېښور منتخب د قومي اسمبلی غړی نور عالم خان د پبلک اکاونټ کمیټۍ د غړیتوب وستل دي. نور عالم خان د پېښور د انتخابي حلقې ان او وشتمې نه په کال 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف په انتخابي ټکټ کامیاب شوی وو. د جنوري په 19مه د نور عالم خان نوم د وستلو نه دوه ورځې وړاندې د جنوري په 19مه شوکاز نوټس هم هغه ته جاری شوی وو. شوکاز نوټس کې د پاکستان تحریک انصاف په خبر پښتونخوا د صدر او وفاقي وزیر پوز خټک د دستخط سره جاری شوی چې پکې یې لیکلي دي چې نور عالم خان د پارټۍ د اصولو خلاف ورزي کړې او په مشرانو یې الزامونه لګولي دي. اوس دغه الزامونه باید نوموړی ثابت کړي او تر جنوري 23 پورې خپل ځواب داخل کړي. که داسې ونه کړل پر ضد به د اختیار لرونکي یک طرفه عملیات پیل شي. نور عالم خان د جنوري په 14مه په قومي اسمبلی کې په خپل خطاب کې ویلي وو حکومت د غریبو په حال رحم وکړي، ګراني دي قابو کړي، په پېښور کې دي د ګیس او د بجلی لوډ شډنګ ختم کړي. دغه راز نوموړي دغه څرګندونې کړې وي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پېښور منتخب د قومي اسمبلی غړي نور عالم خان نوم د پبلک اکاونټس کمیټۍ د غړیتوب وستلې. نور عالم خان د پېښور د انتخابي حلقې ان اي او وشتمې نه په کال 2013 کې د پاکستان تحریک انصاف په انتخابي ټکټ کامیاب شوی. د جنوري 19مه د نور عالم خان نوم د وستلو نه دوه ورځې وړاندې د جنوري 19مه شوکاز نوټس هم د تجاری شو. شوکاز نوټس د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا د صدر او وفاقي وزیر پرویز خټک د دستخط سره جاری شوی چې پکې لیکلي تا مانند نور عالم خان د پارټۍ د اصولو خلاف ورزي کړې او په مشرانو د الزامونه لګولې دي. اوس دغه الزامونه ثابت کا او د جنوري تر د 23مې پورې خپل ځواب داخل کا. که داسې نه کړل په ضد به د اختیار لرونکي یک طرفه عملیات پیل کړي. نور عالم خان د جنوري په 14مه په قومي اسمبلی کې په خپل خطاب کې ویلي حکومت د غریبو په حال رحم وکړي، ګراني دي قابو کې او په پېښور کې د ګیس او د بجلی لوډ شیډنګ ختم کی.
آپ غریب پہ خالی بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آٹا اور گھی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں، ذرا یہ ان بڑے بڑے لوگوں اور جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں. اور یہ تین روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر، ان سب کے ای سی ایل میں نام ڈال لیں، آپ انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سر
د قومي اسمبلی د اجلاس په ویډیو کې ښکاري نور عالم خان مخامخ درې د حکومتي بنچونو قطارونو ته اشاره وکړي. په دغه قطارونو کې د وزیر اعظم پاکستان نه علاوه وفاقي وزیران او د حکومت لوړ پوړي غړي ناست وي. اي سي ال مانا اگزټ کنټرول لیست، په دغه لیست کې چې رچانو هم واچولې شي د پاکستان نه بهر سفر نشي کولای. دا کوم اول وار نه دی چې په حکومت تنقید وشو او یو غړي ته شوکاز نوټس جاری شو، بلکې تر دې وړاندې نوموړي سیاستدان جاوید هاشمی ته هم په ستمبر 2014 کې شوکاز نوټس د تحریک انصاف ګوند لخوا جاری شو. هغه ویلو پارټي کې د نن ځینې تنان د پارټي مستقبل تباهي اړخته بیای. د 2014 په جولای کې د تحریک انصاف ګوند د ملتان نه یو بل منتخب ایم ان ای احمد حسین دهر ته هم په دی وجه شوکاز نوټس جاری شو چې هغه په میډیا کې د وفاقي وزیر خارجه او د پارټي نائب صدر شاه محمود قریشی نو مخسته او ویلی قریشی واړی وزیر اعظم جوړ شي او عمران خان اخواکی. صحافی او تذیاکار محمود جان بابر وای نه یوازې تحریک انصاف ګوند بلکې د نورو سیاسي ډلو مشران هیڅ کله هم نه برداشت کوي چې ورباندې څوک تنقید وکړي.
خدای یوازې دلته هم نه ده، بل د پیپلز پارټۍ کې کله ناهید خان چې کومه د بینظیر بټور نږدې کلک ملګری و هغه بیا وروستو کې د پارټۍ نه لاړه یا اوستې شو او د هغې اختلاف په سمامیلو باندې نو څه خلک په خپله هم ځي او څه هغه پارټي هم غواړي چې بس دی لاړ شي. په مسلم لیگ کې دننه د میاں نواز شریف سره اختلاف لرل چې کوم دی دا ډېره غټه ګناه ګڼل کېږي. نو دا کېږي چېرته هم چې اختلافي اوازې دا کېږي او دا یوازې سره دلته نه کېږي، دا ټوله دنیا کې هم کېږي. خو زمونږ په دې کلچر کې د دې لغونتي بیا د تحریک انصاف غوندې جماعتونو په دې پارټو کې د دې کلچر لږ زیات شوی دی.
مشاهد ریډیو کوشش وکړه چې د نور عالم خان سره رابطه وکړي خو څه ځواب نشو ملو. البته نور عالم خان په خپل ټویټر د جنوري 15 لیکلی د دریو کالونو نه هغه لګیا دی دغه مسلې پاټۍ کې او بیا په پارلیمنت کې هم اوچتوي خو هغوی غم نه کوي. ولې په یو بل ټویټ کې لیکلی دی هغه اوس هم د احتساب په خبره ټینګ ولاړ دی او ویبه او غواړي احتساب دی وشي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اردن کو کله چې په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خبر پختونخوا کې شامل شوې نو حکومت اعلان وکړ چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې به د قبایلو زده کوونکو ته 15% مخصوصه برخه ورکوي. په دغه پوهنتونونو کې په 2001 کال کې په مانسیره کې جوړه شوې هزاره پوهنتون اهم دی. دلته د قبایلو زده کوونکي وایي چې دوی ته خپله ځانګړې برخه په بشپړ ډول نه ورکول کیږي. خو د پوهنتون چارواکي وایي د قبایلو زده کوونکو ته نه یوازې دغه 15% برخه ورکوي، بلکې پر دې سربیره هم د آزادې سیالۍ له لارې د پوهنتون کې داخله اخیستی شي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
په هزاره یونیورسټي کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي تور پورې کوي چې د پوهنتون انتظامیه د قبایلو د داخلو لپاره په 15% مخصوصې کوټې سم عمل نه کوي. په پوهنتون کې د وزیرستان یو زده کوونکي شهریار د جنوري په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کوټې د زیاتولو لپاره 13 اونۍ یو پر امن لاریون هم کړی وو، خو حکومت یې بیا هم غوښتنو ته پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي زده کوونکو شمېره زیاته ده، خو د هغې په مقابله کې 15% کوټه ډېره کمه ده چې له وجې زیاتره زده کوونکي له داخلو پاتې شي.
د ټول یونیورسټي چې کوم آپشن ورکوي د انلاین اپلای کې اوپن میرټ دی او فټا کوټه باندې کنه، نو هغه چې ته کم یو لکه ستو فټا سلیکټ لا بس ته به بیر شرط سره فټا باندې اته د ایډمیشن ملایوي چې فټا 5% کوټه ده. نو زمونږ د فټي سټوډنټ خو ډیر زیات دي او هغه میرټ هم ډیر زیات دي. زمونږ چې کوم د فټي سټوډنټان دی هغه پرسنټیج د مارکینګ ډیر زیات دي، نو هغه د وجه کمپټیشن دومره زیات راغلي دی. لکه تر اوسه په بل سمجه کې زمونږ کوم د استان سټوډنټان ته 15-18 سټوډنټان ایډمیشن او شو هغه خکه بیلانس سټوډنټان وي. سوک د لا ډیپارټمنټ کې، سوک آی ټی ډیپارټمنټ، سوک ایم ایل ټی دی ډیپارټمنټ ته راغلی وي، نو 70+% نو هغه ته ایډمیشن نشو ملاو. په دې کې
په هزاره یونیورسټي کې د کورمی یو زده کوونکی سبین بیا وایي چې په پوهنتون کې د داخلو لپاره د کمی کوټې ترڅنګ دوی د وظیفو په برخه کې مشکلات لري. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې به حکومت د قبایلي سلو ضرورتمند زده کوونکو ته هر کال 2000 روپۍ وظیفه ورکوله، خو هغه هم د تیرې سمودې راهیسې بند شوې ده. د قبایلی ضلعو د ځوانانو اتحادی یو مشر داود اپریدی وایي چې د قبایلی ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو پر مهال ورته حکومت ویلي وو چې د صوبې په پوهنتونونو کې به د قبایلو لپاره 15% او انجینیرینګ او طبي یونیورسټیانو کې 2% کوټه وي. خو د نوموړي په خبره زیاتره تعلیمي ادارې له دې خبرې په شا شوې دي.
سره دا وعده شوې وه چې تاسو لپاره موږ مخصوص کوټه درکوو، نو د هغې په بنیاد هم ورته دا وایي چې چونکې زمونږ مردم شماري هم کمه شوې ده، نو مونږ د هغې په بنیاد هم دنه ټایم بیا غواړو. زمونږ مردم شماري په صحیح تعداد کې نه ده شوې، لکه چې څومره زمونږ په کار وه، نو په هغې باندې هم سره ډېرې خبرې شوې وې، هغې هم راسره منلې وې. خو اوس حکومت راغلی دی چې هغه د یو خبرې چا نه مني. کله څو کادو وعدې شوې وې په هر یونیورسټۍ کې، په پښتونخوا زمونږ میډیکل کالجونو کې، انجینیرینګ یونیورسټیانو کې او داسې نورو خارونو کې چې دوی ته به مخصوصه کوټه وي. خو اوس د هغه کوټې په بنیاد اوس چې چونکې هغه وایي وینا تاسو مرچی وي، اوس کوټې خبرې پکې ختمې شوې دي، نو اوس د میرټ خبره کوي. نو مونږ خو یو ورته وایو چې یو چونکې کم شمارلی یو، د هغه په بنیاد باندې په مونږ له تاسو کې کوټه راکوي. او بل دا چې زموږ فنډ نه ایشو کېږي، نو چې فنډ نه ایشو کېږي نو مونږ به تعلیم کوو پسه.
د هزاري یونیورسټي زده کوونکي وایي چې د پوهنتون موجوده وایس چانسلر ورسره د ملاقات پر مهال ژمنې کړې دي چې د تعلیمي کوټې ترڅنګ به ورلا نورې مسئلې هم سره هواري کړي. بلخوا د هزارې اداري یونیورسيټي بیان شاهد رباني مشال ویډیو ته ویل چې دوی په پوهنتون کې د قبایلي ضلعو زده کوونکي د 50% ځانګړې کوټې ترڅنګ په اوپن میرټم داخلي اغستې شي. نوموړي زیاته کړه
فائیو پرسینٹ
دا قبائلی ضلع لپاره 50% کوټه ده. اوس د پسرلي کلاسونو لپاره داخلي کېدلې نو د قبایلو زیاتره زده کوونکو د 50% کوټې لپاره درخواستونه جمع کړي وو. په هغې کې یوازې هغه زده کوونکو ته داخلې ورکړل شوي دي چې نمبر یې زیات وي. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو شمېره زیاته ده نو موږ ټول په دې 50% کوټه کې نشو داخلولی. موږ زده کوونکو ته ویلي ول چې تاسو د داخلو په دویمه مرحله کې د اوپن میرټ لپاره کاغذونه جمع کړئ نو که نمبر مو ډېرې وي داخله به درکړو.
بلخوا د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جنوري په 13مه په یو رپورټ کې لیکلي چې د سینټ سیفران قائمه کمیټې ته د جنوري په 18مه د غونډې پر مهال ویلي شوي چې د هیواد په میډیکل کالجونو کې د قبایلي ضلعو لپاره د 6.5 مخصوصو سیټونو مسأله حل شوې ده او باید دا سر تر سره عملي شي.
په پوهنتونونو کې د قبایلي زده کوونکو د کوټې پر موضوع د انیس اجمل له راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته خو دلته وړه چنده ماخلو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اردوونکو د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې د ملي امنیت د نوي تګلارې په راوړلو سره ویلي چې د ډېر پام یې اقتصادي امنیت دی. چارواکي دریځ لري چې بدلیدونکو واقعیتونو ته په کتو په خپلو امنیتي او بهرنیو تګلارو کې بدلون کوي او د همدې لپاره یې د کمی سلامتیا جامع پالیسي جوړه کړې. څېړونکي وایي د کاغذ پر مخ خو دا تګلاره جامع ښکاري مګر دا پکې نه د واضح شوی چې پاکستان به د اقتصادي امنیت باوري کول لپاره وسایل څنګه پیدا کوي او شته سرچینې به څنګه کاروي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د جنوري په نیمایي کې د ملي امنیت څلور کلنه پالیسی په ډاګه کړه. وی ویل چې له 2022 زیږیز کال یې عملي کول پیلوي. وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 14مه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې د دې پالیسۍ یوه مهمه برخه اقتصادي امنیت دی. د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر وپاڼه د تګلارې متن خپور شوی دی چې پکې راغلي چې اسلام آباد غواړي چې اقتصادي امنیت د هیواد د کورنۍ امنیت او بهرنۍ تګلارې مرکز او محور وي. له پالیسۍ سره سم د دې دلیل دا دی چې اقتصادي امنیت له بشري امنیت او دودیز یا روایتي امنیت سره مستقیمه اړیکه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د دسمبر په پای کې له کابینې څخه د تګلارې تر منظوري وروسته ویلي ول چې د دې جامع پالیسۍ اصلي موخه د هیواد د وسیدونکو د خوندیتوب، امنیت، وقار او پرمختګ باوري کول دي. د لاهور د مینجمنت او ټکنالوژۍ پوهنتون د ټولنیزو علومو د څانګې استاد ډاکټر ارشد علي غنی چې دا پالیسي هر اړخیزه بریښي. نوموړي د جنوري پر 19مه مشال راډیو ته ویل پوښتنه داده چې حکومت به په څلورو کلونو کې ټاکلي اهداف ترلاسه کړی شي او کنه.
زما په خیال خو دا پالیسي جامع ده خو په دې کې بنیادی چې کوم مسله ده هغه دا ده چې دې په دې کې کوم ډیفرنٹ سیزن ډیسکس کړي چې هغه د ملي امنیت خبره ده، هغه د ریجنل کنیکټیویټي خبره ده، نو او دا شان دې په دې کې نور هم داسې ډېر د ټریډیشنل سکیورټي او نان ټریډیشنل سکیورټي په کانټیکس کې خبرې کړې دي. نو آیا چې دا په دې څلور کاله کې دي چې کور
د سویټزرلینډ د بازل په سویس پیس څېړنیز مرکز کې څېړونکی ډاکټر فاروق یوسف وایي د پاکستان حکومت د تګلارې یوازې 6 پاڼې په ډاګه کړې دي نو ځکه نشي ویلی چې دا پالیسي څومره مفصله، جامع او هر اړخیزه ده. خو دی ګڼي چې دا تر یوه حده سمه ده چې اقتصادي امنیت له دودیز او بشري امنیت سره تړلی دی. ډاکټر ارشد علي له نوموړي سره هم نظر دی خو وایي د اقتصادي امنیت پراختیا لپاره خورا زیاتو وسایلو ته اړتیا وي او د قومي سلامتیا د پالیسۍ په متن کې دانه دی راغلی چې اسلام آباد به اقتصادي او مالی ستونزې څنګه هواروي.
آیا د پاکستان سره دومره ریسورسز شته چې هغه دا امپلیمنت کړي؟ ځکه چې اکنامیک سکیورټي کومه د پاکستان وګورو نو معاشي او سره د مونږ تدل د پاکستان کې ډېری مسلې دي. نو هغه مسلې چې دي نو هغه به حلقې څنګه داغې د پاره کدي وي چېرې مونږ ریجنل کنیکټیویټي کوو؟ نو د ریجنل کنیکټیویټي د پاره به هم لکه د سټریټیجیک شیپ یا د سټریټیجیک بدلون ضرورت دی.
پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او همدا لامل دی چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف د پور غوښتو ته اړ شو. آی ایم ایف په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په څپاندې درو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو او د هغه هیواد حکومت ته یې د اقتصادي اصلاحاتو کولو وویل. حکومت د 2022 زیږیز کال په جنوري کې نه یوازې د مالیو زیاتولو او پر لسګونه نورو شیانو د ټیکسونو لګولو لپاره د اضافي بجټ قانوني مسوده له قومي اسمبلی منظور کړه، بلکې د هغه هیواد د دولتي بانک د واک او ازادیو پراخولو لپاره یې هم پارلیمان ته یو مسوده وړاندې او منظور کړه. په اسلام آباد کې د امپیکټ ریسرچ انټرنیشنل په نوم د نا حکومتي ادارې څېړونکی زبیر فیصل عباسی وایي پر حکومت یو لوی انتقاد دا کیږي چې که هغه دولتي ادارې د ریاست له واک او کنټرول باسي نو بیا به د بشري امنیت په برخه کې څنګه پرمختګ وکړی شي.
په وروستیو کې په پاکستان کې ځینې اقتصادي بدلونونه وشول. په ځانګړي ډول د دولتي بانک د آزادیو غځولو قانوني مسوده چې منظوره شوه، نو یوه لویه نیوکه دا کیږي چې که ادارې د دولت تر واک لاندې نه پاتې کیږي نو بیا اقتصادي تګلارې بدلون راوستی شي، ځکه چې دولت پانګه یا سرمایه لګولی شي او یو لوری ورته ټاکي. همداراز حکومت د اقتصادي ودې سمت ټاکي، کاري موقع زیږولی شي او خلکو ته کاري مسؤلیت ورکولی شي. نو که حکومت دا کار بیا نشي کولی نو بیا د ملي امنیت تګلاره کولی شي چې بشري امنیت باوري کړي. بشري امنیت د بېوزله خلکو غربت ختمولو او د خوړو مسؤلیت په ګډون یو شمېر برخې لري. نو آیا بیا حکومت دا کارونه کولی شي؟
د پاکستان حکومت وایي په خپل نوي قانوني مسوده کې د دولتي بانک واک ځکه پراخه کړی دی چې په نړیواله کچه په جمهوری هیوادونو کې مرکزی بانکونه په خپلو چارو کې یو لړ آزادۍ لري. د پاکستان د مالی چارو وزیر شوکت ترین د دسمبر پر 1 پارلمان ته د هغې مسودې تر وړاندې کولو مخکې ویلي ول چې په قانون کې ځکه بدلون غواړي چې دولتي بانک له حکومتي مداخلې پرته تګلارې جوړې کړی شي. ترین البته زیاته کړې وه چې په مسوده کې دا ویلي چې دولتي بانک به د خپلو تګلارو په اړه د پارلمان اړوند کمیټو ته ځواب ورکوي، نو په دې ډول یې په بشپړه توګه له حکومتي او دولتي واکه نه آزادوي. د امنیتي او نړیوالو چارو استاد ډاکټر ارشد علي زیاتوي په سیمه ییز او نړیوال کچه روانو بدلونونو ته په کتو اړینه ده چې پاکستان د خپل دفاعي امنیتي او بهرنیو چارو تګلارو لوری بدل کړي. د پاکستان د ملي امنیت تګلارې په متن کې راغلي چې اسلام آباد دفاعي امنیتي او د بهرنیو چارو په تګلارو کې بدلون کوي. متن کاږي چې د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 زیږیز کال کې پر ملي امنیتي تګلاره کار پیل کړ او دا چې په دې ګرد بهیر کې لټولو اړوند وزارتونو، صوبایي حکومتونو، د ګلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر له حکومتونو او پوځي ادارو سره یو شمېر غونډې او بحثونه شوي دي. متن وایي حکومت په دې لړ کې له 1500 څخه زیاتو پوهانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې او مشورې وکړې او بیا یې تګلاره جوړه کړه. متن زیاتوي چې دا پالیسي د پاکستاني ادارو لارښوونه کوي چې له دې سره سم خپلې تګلارې جوړې او عملي کړي.
د پاکستان د اقتصادي امنیت پر موضوع مولا فامیل ساحل راپور واورید. همدې سره د نورو دینه ستا خبرونه خري شی بوت راغلی یو درې منټه کم شپږ بجې شبي له فرخنده سره د ورستی لن خبرونه ورو.
په لاهور کې نن په یوه بمی چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. پاکستاني ورسنیو د لاهور د پولیس چارواکو په حواله ویلي چاودنه نن په انارکلی بازار کې د دوکانونو مخې ته په یو موټر سایکل کې د چاودونکو توکو لوژل شوی ده. په وژل شو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د انارکلی بازار د لاهور یو په مصروفو بازارونو کې دی چې پکې په سلګونو دوکانونه دي او هر وخت پکې ګڼه ګوڼه وي. د بلوچستان نېشنالیست آرمی په نوم یوې ډلې د حملې ذمہواري منلې، خو د لاهور پولیس چارواکي وایي دوی پلټنې پیل کړې دي او دا لانه د واضحه شوي چې د دغه برید تر شا څوک دي. په کوټه کې پرون د بېلابېلو زده کوونکو اتحادیو مظاهره کړې او له حکومت یې د بلوچستان پوهنتون د 2 زده کوونکو د موندلو غوښتنه کړې ده. سهیل بلوچ او فسی بلوچ د تیر کال په نومبر کې په زور غیبل شوي او لا یې هم صدرک نه لګي. د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري پر 6 له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي له حکومت یې غوښتل چې په هیواد کې دننه د لادرکو کسانو مسله دې زر تر زره هوار کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل دا د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو ژوند خوندي وساتي. دا له هغې وروسته ده چې د جنوري پر 13مه د اسلام آباد های کورټ یو ځل بیا ویلي چې د پاکستان ریاستي ادارې د ورکو کسانو د موندلو په چارو کې پاتې راغلي دي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,390 کیسونه مخې ته راغلي دي چې له دې سره په دې ملک کې په دې وایرس تختو کسانو شمیر 145,000 ته رسیدلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي اتحادیانو سره د خبرو د بل پړاو لپاره برلین ته رسیدلی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي اتحادیانو سره خبرې کوي چې د یوکراین او روس پر پوله د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله تناو رامنځته شوی دی.
له فرخند اسد مو ورستی لن خبرونه واوریدل. همدې سره د مشال لري دونر زین ستا خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو واری بیا از منګ خبرونه پیلېږي. خو پر همدې چپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورید شي. همدې سره خپل قربای سلام محمد او د مشال کول ټیم ته اجازه ترکې. د الله پامان. خو وختونه